د ماسپښین دوه بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ماښام تر اوو بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته ښه راغلاست. زه احمد تکل تر دریو بجو د روانې خبرونې کوربه یم. په دې یو ساعته خبرونه کې خبرونه، راپورونه او د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه خبرو. په دې خبرونه کې چې د اکرام مسکینیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، وابهوري چې له وسلوالو طالبانو سره د پخلاینې په برخه کې د ولسمشر اشرف غنی د حکومت د خبرو راپورونه څومره رښتیا دي. په دې اړه به د سولې د عالي شورا نظر واوري. په بروکسل کې د افغان ولسمشر د لیدنو کتنو له جزئیاتو به هم خبر شي. نور موضوعات لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د لبنان امنیتي چارواکي وایي د دې هیواد پوځ د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش د مشر ابوبکر البغدادي یو میرمن او یو زوی نیولی دي. او همدارس د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن په ګروپ بروکسل کې د اوکراین د بحران پر اړوندو موضوعاتو خبرې کوي. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې راځي. لمړی ناجیه ساپی ته غوښ شي چې د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کوي.
دا هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سره ټکی ټکل شوی چې ول افغان ولسمشر نن په بروکسل کې د ناتو د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. د افغانستان مشرانو جرګه وایي له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په باب هر ډول خبرې باید د خلکو د غوښتنو په اساس وي. او نه یې په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه ملاتړ اداره د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د توشیح کېدو هرکلی کوي. د خبرونو تفصیل: ولسمشر اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله بنن په بروکسل کې د ناتو د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. د ناتو عمومي منشي یانس سټنټنبرګ ویلي په بروکسل کې د اشرف غنی او عبدالله موجودیت د ناتو او افغانستان د اړیکو قوت ښکاره کوي. د ناتو غړي هیوادونه به په نننۍ غونډه کې په افغانستان کې په خپل ماموریت خبرې کوي چې د 2015 کال په جنوري میاشت کې پیلېږي. د افغانستان مشرانو جرګه وایي له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په باب هر ډول خبرې اترې باید د خلکو د غوښتنو په اساس وي. د دغې جرګې مرستیال محمد علم ازدیار نن په عمومي غونډه کې وویل چې ولسمشر غنی باید د هغو راپورونو په اړه وضاحت ورکړي چې ویل کېږي له طالبانو سره یې پټې خبرې اترې کړي. د پاکستان اکسپرس ورځپاڼې په وروستیو کې ویلي چې ولسمشر غنی دا ځل د ملګرو ملتونو تر سار لاندې له طالبانو سره د سولې پټې خبرې پیل کړي، خو افغان حکومت تر اوسه په دې اړه رسمان څه نه دی ویلي. د افغانستان د سیمه ایز ارګانونو خپلواکي در وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د دې ادارې په وړاندیز او د ولسمشر په منظوري د یو شمېر ولایتونو والیان او خروالان بدل شي. د دې ادارې ویان تواب غورزنګ وایي د بدلونونه تر ډیره په هغو ولایتونو کې راځي چې امنیتي وضعیت پکې ښه نه دی. د ولسمشر ویان نظیف الله سالارزي هم په خپلو تازه څرګندونو کې اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی غواړي د کندوز، بادغیس، غزنی، ننګرهار او هلمند لوړ پولي چارواکي لري او پر ځای نور کسان مقرر کړي. او نه یې په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه ملاتړ اداره د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د توشیح کېدو هرکلی کوي. د دې ادارې مشر صدیق الله توحیدی نن د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل چې له دې وروسته به خبریالان وکولی شي چې د راپورونو د لیکلو پر مهال هر ډول معلوماتو او اسنادو ته لاسرسي ولري. دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرني خبرونه له احمد شیبر څخه اورئ.
د ناتو ته بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې غونډه کوي. پر غونډه به د اوکراین بحران او د ماسکو او لویدیس مخ په خرابیدونکو اړیکو سیوري وغوړوي. تر غونډه مخکې د ناتو عمومي منشي جنس ستولتنبرګ وویل 2014 کال د تیریو بحرانونو او شخړو کال و. ستولتنبرګ زیاته کړه چې د روسي اقداماتو د اروپا اتلانتیک امنیت تر پوښتنې لاندې راوستي دي. د ناتو عمومي منشي جنس ستولتنبرګ نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې مخکې خبریالانو ته وویل چې د هغه تړون له مخې چې په مینسک کې شوی و، پکار دي چې په اوکراین کې اوربند ټینګ شي.
We have to support all efforts to
موږ باید د ټولو هغو هڅو ملاتړ وکړو چې د منسک تړونونه تطبیق کړي او درناوی وکړي. هلته د شوي اوربند رعایت وشي او د اوکراین حکومت په حقیقت کې د منسک د تړون د تطبیق لپاره جدي هڅې کړي دي. ستونزه دا ده چې بلتون غوښتونکي او روسیه د منسک د تړون درناوی نه کوي، له اوربند سرغړونه کیږي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به په 2015 کال کې د چټک خبرګون د ځواکونو د جوړېدو پر مسلې هم خبري وکړي. د بروکسل په غونډه کې به تمه ده چې د داسې یو مرستندوی صندوق د جوړېدو خبره وشي چې د اوکراین د پوځ له مدرن کېدو سره مرسته وکړي. د اوکراین ځواکونه د دغه هیواد په ختیځ کې له روسي پلوه بلتون غوښتونکو سره په جګړه دي. د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف ترکمنستان ته ځي. له مهال بیش سره سمبه نظربایف نن د ترکمنستان له جمهور رئیس قربان ګولی بیردی محمدوف سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبري وکړي. د قزاقستان د ولسمشر د رسنیو دفتر په وینا نظربایف، بیردی محمدوف او د ایران ولسمشر حسن روحانی به سبا د دغه درو هیوادو ترمنځ د ریل د ویخه زیدلې پټلۍ د پرانستلو په مراسمو کې ګډون وکړي. چارواکي وایي چې د اورګاډي دغه پټلۍ به د کاسپین د سمندرګي د دغه درو هیوادو ترمنځ د مسافرو او کارګو د سفر وخت رالنډ کړي. د لبنان امنیتي چارواکي وایي چې پوز د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې د مشر ابوبکر البغدادي یو شزه او یو زوی نیولې دي. دغه امنیتي چارواکو نن وویل چې د بغدادي شزه او زوی په وروستیو ورځو کې هغه وخت ونیول شول چې دوی له لبنان څخه سوریه ته په سرحد پورې وتل. امنیتي چارواکو د دې شزې نوم او تابعیت افشا نه کړ. یوازې دومره وویل چې دا د بغدادي یو میرمن ده او په زامنو کې یو زوی نیول شوی دی. لبنانی ورسپانې سفیر خبر ورکړ چې پوز دا کسان د بهرنیو استخباراتي وسایلو په همکارۍ او مرسته نیولې دي. د اسلامي دولت وسلوالو په عراق او سوریه کې پراخې سیمې لاندې کړې دي او ګڼ ملکیانې وژلې دي چې د امریکا په مشۍ هوایي بریدونو ته لاره هواره کړې ده. د هانګ کانګ د ډیموکراسي پلوه اعتراض کوونکو د تحریک دریو مؤسسانو نن اعلان وکړ چې دوی ځانونه پولیسو ته سپاري او له اعتراض کوونکو څخه یې وغوښتل چې له اعتراضونو لاس په سر شي. خود زده کوونکو یو مهم مشر جوش وا وونګ پر اعتراض کوونکو ژغ وکړ چې د شار په زړه کې بیا سره راغونډ شي. دا غوښتنې په دې پسې شوې دي چې په لسکونو کسان د اکشن بې پورس له پولیسو سره د خوډه پر مهال ټپیان شول. دوی میاشتې مخکې وروسته تر دې اعتراضونه شروع شول چې پیکینګ په اګست کې پریکړه وکړه چې تر دې وروسته دي د هانګ کانګ مشر په آزاد ډول نه انتخابي شي. بینیتای د مرکزی ډلې مشي کوي. د او دوه نورو مشانو چین کین او چو یاو مینګ ویلي دي چې دوی به سبا پولیسو ته تسلیم شي. د غدرې مشان د محصلانو د ډلو په پرتله په اعتراضونو کې لږ فعال دي. او روسي خبردار چې لرا پرونو سره سم وسلوالو په کیمیا کې د سکرو د کان نږدې شپږ دیش کارګران وژل دي. دا پیشه تیر شپه د مندیرا شرط نږدې شوې ده. د شارګوټه د جګړې ځپلي سومالیا سرحد ته نږدې دی. سیمه ایزو ویل دي چې بریټ کونکو مسلمانان له غیر مسلمانانو بیل کړل او پوری سبیانو یې ډسې وکړې. تر دې مخکې هم دې سیمه ته نږدې یو تن هغه مهال ووشل شو او دولس ټپیان شول چې وسلوالو پر یو بار ډسې وکړې او لاسي بمونه یې پرې واچول. د دغو دواړو پیشو مسؤلیت چا نه دی منلی. تیرونه په سومالیا کې مشته وسلوالې ډلې شباب په دې سیمه کې پر یو بس موټر حمله وکړه او 28 تنه یې ووشل. له 2011 کال راهیسې چې کینیا سومالیا ته پوځیان استولې دي، په دغه هیواد کې د شباب ډلې له لوري چې له القاعده سره تړاو لري یو لړ بریدونه پیل شوي دي.
زمون خاګله آزادۍ رادیو او آزادۍ رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي پټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 صفه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې وابورئ چې د افغانستان د سولې عالی شورا له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د احتمال هرکلای کوي.
صلاح مخالفین طالبان او حزب اسلامی هم افغانی ټولنې غړي دي. نو کله چې د هغوی عزت او حرمت مراعات کیږي هغوی به طبعا مذاکرات آماده شي.
په همدې حال کې د طالبانو د مشرانو د ټاټوبي کندهار د سولې ولایتي شورا وایي له ځینو طالبانو سره یې تماسونه ټینګ کړي.
په محلي کچه خو موږ تماسونه لرو د طالبانو سره، هغه هم ډېر داسې دي چې د سولې هوادار دي.
ولسمشر اشرف غنی نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته وینا کوي. په نورو موضوعاتو کې د افغانستان د پوستي خدماتو ادارې هڅې تیزې کړې چې په هیواد کې د پوستي خدماتو فرهنګ ژوندۍ او پراخ کړي. په داسې حال کې چې د ایډز د نړیوالې ورځې په مناسبت نړیوال د دې ناروغۍ پراختیا پر پراختیا اندېښمن دي. په بلخ ولایت کې د دې خطرناکې ناروغۍ 40 موارد ثبت شوي او ګڼ نور موضوعات. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه کور کلی او د لوبو له میدانه خپرېږي. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د سولې عالی شورا که څه هم له وسلوالو طالبانو سره د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د ولسمشر محمد اشرف غنی د پردې شا د مذاکراتو راپورونه نه تاییدوي، خو د وسلوالو مخالفینو سره د سولې په اړه د نوي حکومت پالیسي ستایي. د افغانستان د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر هم په دې اړه بې خبري ښودلې او په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر دا راپورونه نه دي تایید کړي او نه یې هم رد کړي. د افغانستان مشرانو جرګه او د چارو کارپوهان بیا وایي چې د سولې خبرې باید پټې نه بلکې په ښکاره او څرګنده وشي. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو د خبریال اجمل تورمن څخه واورئ چې همدا شېبه د کابل سټوډیو سره په تماس کې دی.
بلې، په دې وروستیو کې د شمیر رسنیو لخوا داسې راپورونه خپاره شوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو د سازمان تر مشرۍ لاندې طالبانو سره د سولې پټې خبرې پیل کړې دي او تمه ده چې وسلوال مخالفین هم په واک کې شریک شي. ویل کېږي چې پاکستان اکسپرس تریبون ورځپاڼې په خپل راپور کې دغه خبره راپورته کړې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا که څه هم له وسلوالو طالبانو سره د ولسمشر محمد اشرف غنی د پردې تر شا د مذاکراتو په اړه بي خبري ښيي، خو په دې اړه د ولسمشر نوی پالیسی ستایي. د دغه شورا یو غړي قاضي محمد امین وقات په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د سول لپاره نوی پالیسی په افغان محور راڅرخي.
د اوسنن رئیس جمهور د دې پالیسی د افغانستان مصالح او منافع او ثبات او امنیت ته چې مصالح مخالفین طالبان او حزب اسلامي هم د افغاني ټولنې غړي دي، د افغانستان مصالح او د افغانانو منافع او ثبات او انکشاف هم د غوډو لپاره پرځنده کړي. نو کله چې دا غوی عزت او حرمت مراد کیږي، غوی به طبعا مذاکرات ته آماده شي او دا پالیسی به ګوانډي یا د منطقې د هیوادونو په محور نه څرخیږي بلکې په افغاني محور باندې څرخیږي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر دغه راپورونه نه رد کړي او نه هم تایید کړي دي. د افغانستان د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر هم په دې اړه بي خبري ښيي. د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د مخالفینو سره د سولې خبرې باید له ملت څخه پټې نه وي او په کار ده چې ولسمشر له سفر څخه تر رسیدلې وروسته په دې اړه څرګندونه وکړي. د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم زدیار د سه شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې دغه خبرې وکړي.
مسئله مذاکره با طالبان ما جدا
جنبدار ازنیست. دی وی د طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه موږ د دې غوښتن کیو چې د افغانستان د خلکو د غوښتنو سره سم خبري وشي او خلک په جریان کې وي او هله منجو چې ولسمشر د سفر تر راستنېدل وروسته په دې اړه څرګندونه وکړي چې خبري پیل کړي او کنه، او که پیل کړي دي څنګه دي، په کومه کچه دي، نتیجې سره او څه ډول پر مخ وړي. دغه شان یو شمیر سیاسي کارپوهان هم په دې باور دي چې له وسلوالو مخالفان سره باید د سولې خبرې پټې نه ښکاره وشي. د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما باور دا ده چې هر مذاکره باید ملي وي، د خلکو له نظر نه پټ نه وي. هر مذاکره چې پټ خبرې وي د ملت د پټ بیغه نتیجې مطلوبه نه. زما باور دا ده چې هر مذاکره هر تفاهم باید افغاني وي، ملي وي، یعنې په پټ خبرې کول نتیجې منفي.
دغه شان یو شمیر کارپوهان او هم خلک د کابینې په اعلان کې ځان هم په دې خبرو پورې تړلی ګڼي او وایي دا چې ولسی جرګې ته د نوې نوماند وزیرانو په پیژندنه کې له دوه نه تر څلور اونۍ پورې ځان راغلی کېدای شي چې وسلوال مخالفان د روغې جوړ لپاره شین څراغ ښودلی وي. دوی وایي دا چې امنیتي پیښو په دې وروستیو کې زور اخیستی، ښایي وسلوال مخالفین په دې توګه په واک کې د خپلې برخې له امله پر حکومت فشار راوړي. خو ځینې نور بیا دا راپورونه ردوي او وایي ستونزمنه به وي چې وسلوال مخالفین په دومره اسانۍ سره د سولې خبرو ته غاړه کېږدي.
له وسلوالو طالبانو سره د ولسمشر اشرف غنی د حکومت د پټو خبرو اترو د احتمال په اړه د سولې د عالی شورا، د افغانستان د ملي شورا د غړو او همدارز د کارپوهانو نظریات په کابل کې د ازادۍ راډیو د خبریال اجمل تورمان په راپور کې و چې تاسو اوریدل. په کندهار کې د سولې د عالی شورا ولایتي دفتر بیا وایي چې دوی په سیمه ایزه کچه د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره تماسونه ټینګ کړي او هغوی هم د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته لیوال دي. د کندهار د سولې د ولایتي دفتر مشر عطا محمد احمدي له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې په هیواد کې وروستۍ حمله ته په اشاره سره ویل چې وسلوال د دې حمله په کولو سره غواړي خپل نفوذ ښکاره کړي او له دې څخه په راتلونکو خبرو اترو کې ګټه پورته کړي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور راکوي.
په کندهار کې د سولې د عالی شورا مشر عطا محمد احمدی وایي چې دوی په سیمه ایزه کچه د وسلوالو طالبانو د مشرانو سره اړیکې لري او هغوی د سولې د پروسې سره یو ځای کېدو ته لیواله دي. ښاغلی احمدی د ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د افغانستان نوی حکومت باید د سولې په برخه کې زیاتې هڅې وکړي.
په محلي کچه خو موږ تماسونه لرو، د طالبانو سره هغه هم ډېرې داسې دي چې د سولې هوادار دي، خو د بعضې ملحوظات په خاطر چې ندی راغلی د سولې سره عملا ندی یوځای سوي، خو منتظر دي دې ته چې یو سم ترتیب و یو پروګرام جوړ سي. نو هغه ته منتظر دي انشاءالله امین سته چې یو ترتیب جوړ سي د سولې د عالي شورا د خوا او د افغانستان د حکومت د خوا.
د سولې د شورا ولایتي مسول د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې ورستوي حملو ته چې په نتیجه کې سلګونه کسان مړه او ټپیان سول وویل چې وسلوال د دغه ډول حملو په کولو سره غواړي چې خپل نفوذ زیات کړي تر څو په راتلونکي کې خپل برخه زیاته کړي.
سیاسي اړخ لري ځکه چې هغه د افغانستان کې د سولې مخالفین دا کوشش کوي چې دلته د خپل فشار زیات کړي، لکه اوس په دا کابل کې په ارګون کې په چې دا پیښې وسولې او دغه پیښې ادامه لري. دا د دې دپاره چې دوی دا وښیي چې موږ هم یو څوک یو، د دې دپاره کوي چې په دې پوهېږي وارخطا دي چې سوله خو راځي سوله کېږي، نو د دغه دپاره چې دوی خپله یو برخه زیاته کړي.
د کندهار د سولې ولایتي مشر دغه راز پاکستان ته د ولسمشر اشرف غني سفر د سولې په برخه کې ګټور بولي. د نوموړي په وینا پاکستان کولای شي چې وسلوال طالبان په افغانستان کې سیاسي مذاکراتو ته مجبور کړي.
د کندهار د سولې د عالی شورا د ولایتي دفتر د مشر د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو د خبريال راپور مو اوریده. د کابل چاپ ورځپاڼو هم پر دې او نورو موضوعاتو یو لړ مطالب خبر کړي چې د همدې خبرونې په دوام کې وړاندې شي او ردو تیر سره وسی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ملي وحدت د حکومت مشران نن په بروکسل کې د ناتو په مرکز کې دی او د دې سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره ګوري. د ناتو عمومي منشي اینس ستولتنبرګ ویلي چې د دواړو افغان مشرانو حضور د ناتو او افغانستان ترمنځ د شراکت قوت څرګندوي. ستولتنبرګ ویلي چې ناتو او متحدان یې تقریبا یو نیمه لسیزه اوګه په اوګه د افغانستان له خلکو سره ودرېدل څو د هیواد د نړیوال د ترورستانو په مرکز وانه وړي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زئی پر راپور کې ووري چې همدا شیبه په استودیو کې را سره ده.
نن به د ناتو تړون د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د افغانستان پر حالاتو بحث کېږي او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن غونډې ته وینا کوي. د ناتو تړون عمومي منشي ینس ستولتنبرګ نن وویل چې د دې تړون د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې دا کره نتایجو په تمه دی. ستولتنبرګ وویل چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به نن په دې غونډه کې پر دوو مهمو نړیوالو مسلو خبرې کوي چې وایي په افغانستان کې دغه تړون راتلونکي او بل یې له اوکراین د دوی د ملاتړ څرنګوالی دی.
I expect four concrete outcomes from this.
دوی ز لدی د وزیرانو لدی غونډې څخه د څلورو عمده پایلو د ترلاسه کولو تمه لرم. لومړی غواړو چې زموږ د ختیځو متحدانو د ملاتړ لپاره هلته دوامدار حضور ولرو. دوهم غواړو چې د یو منځمهاله اضافي ځواک رامنځته کېدل اعلان کړو چې زموږ چټک غبرګون څرګند کړي. دریم پیاوړی سیاسي او عملی ملاتړ څرګند کړو او د اوکراین ملاتړ وکړو. او څلورم غواړو چې د 2015 کال لپاره په افغانستان کې د ملاتړ خپل پروګرام اعلان کړو. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویلي دي چې که څه هم د روان کال تر پایه په افغانستان کې د ناتو تړون پوځي ماموریت پای ته رسیږي، خو د دغه تړون د نوي ماموریت د پایل په تمه دي چې غالبا د جنوري له میاشتې به پیل کېږي. دا به په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د روزنې او د ملاتړ او مشورې ماموریت وي. د ناتو عمومي منشي زیاته کړي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ګډون د ناتو د 28 غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران بنن په داسې نړۍ کې چې په چټکۍ د بدلیدو په حال کې ده د دغه تړون د پرمختګ پر لارو چارو بحث کوي. ستولتنبرګ ویلي ناتو باید نن او سبا پیاوړی وي، څو له ختیځ تر جنوبه له ټولو موجودو ستونزو سره مقابله وکړي. د ناتو عمومي منشي پرون د افغانستان د پارلمان لخوا د امریکا له متحدو ایالاتو او له ناتو تړون سره د دوه عمده امنیتي موافقو د تصویب هرکلی هم وکړ.
ډیر زیاته مننه فرشته قدر منوریدونکو و موریدل چې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت مشران ولسمشر محمد اشرف غنی او د حکومت اجرایی مشر عبدالله عبدالله په برکسل کې دي او نن د ناتو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره لیدنې کتنې کوي او همدارس په پام کې ده چې ولسمشر غنی د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته وینا وکړي. اپرا یا د افغانستان د پوستي خدماتو ادارې هڅې چټکې کړي چې د پوستي خدماتو فرهنګ راژوندای کړي او پراخې کړي. په دې مقصد نن په کابل کې یو علمي مشورتي سیمینار جوړ شوی و چې د پوستي سکتور یو شمېر کورنیو او نړیوالو کارپوهانو ګډون پکې کړی و. د دې ادارې چارواکو د خپلو فعالیتونو په وړاندې یو لړ امنیتي تخنیکي او مسلکي ستونزې یادې کړې. د مخابراتو وزارت ژمنه وکړه چې د دې ستونزو د کمولو لپاره به د نظری د متخصصینو د نظریاتو پر بنسټ عمل وکړي. خان محمد سین له کابل راپور راکوي.
که څه هم په افغانستان کې د معلوماتي ټکنالوژۍ له فعالیدو سره عنعنوي پوستي سکتور کمرنګ شوی، خو اپرا یا د افغانستان د پوستي خدماتو ادارې هڅې پیل کړي چې د پوستي خدماتو فرهنګ نه یوازې دا چې ژوندۍ وساتي، بلکې د پوست له لوړو معیارونو سره سم وده هم ورکړي. په دې مقصد د سې شنبه په ورځ په کابل کې د پوست د یو شمېر کورنیو او بهرنیو متخصصینو په ګډون یو علمي او مسلکي سیمینار جوړ شوی و. د افغانستان د پوستي خدماتو د تنظیم د ادارې مسؤل میر عبدالرحمن صدری وویل، سره له دې چې په هیواد کې اوس هم د پوستي خدماتو سکتور فعال او په مرکز ولایتونو کې د مشتریانو په خدمت کې دی، خو که اسانتیاوې ورته برابرې شي خدمات به لا معیاري او عواید به هم زیات شي.
هنوز ما قانون تنظیم خدمات پوستی نداریم.
تر اوسه موږ د پوستی خدماتو د تنظیم قانون نه لرو چې پوستی خدماتو پورې اړوند فعالیتونه تنظیم کړي. خلک اوس هم د پوستی خدماتو په اهمیت نه پوهیږي. همدارنګه امنیتی او د ظرفیتونو ستونزې هم شته.
ښاغلی صدری وویل، د پوست د معیاري خدماتو په خاطر دا لومړی سیمینار دی چې جوړیږي. د وویل هڅې کوي چې تر 2014 میلادي کال پورې د افغانستان پوستي خدمات د نړۍ په ټولو هیوادونو کې ومنل شي. د اپراد ادارې د معلوماتو له مخې په هیواد کې لومړني پوستي خدمات له نن څخه 150 کال د مخه د امیر شیر علي خان په واکمنۍ کې پیل شول چې یوازې دولتي خدمات تر سره کول. قله هغه ورسته د عبدالرحمن خان او ورپسې د شاه مان الله په واکمنۍ کې دا خدمات عامو خلکو ته هم وغځېدل. وس محل د مخابراتو سرپرست وزیر انجینیر بریالی حسام وویل چې د پوستي خدماتو د نیمګړتیاو لری کولو ته به راټول شو متخصصینو د نظریاتو په اساس نوی او رغنده تدابیر ونیول شي.
سیمینار امروزی ما امیدوار هستیم یک دستاورد خوبی داشته باشه، بتانیم کن چالش هایی که در مقابل
هیله دا زمونگ ننانه سیمینار خیل استراورنی ولری چو ده دی پاساس ده پستی خدماتو پلاره که ده پرتو ستونزو کمولو تا تدابیر اونیسو او ده هم غوالو چه پده لاره که ده دولتی او خصوصی سکتورونو ترمنز همغگی زیاده کرو.
د مخابرات وزارت د معلوماتو لمخه په دې برخه کې په 2002 میلادي کال کې یو شمیر خصوصي کمپنیو ته د شاوخوا 1.2 میلیون ډالر په بدل کې هم د فعالیت جوازونه ورکړل شول. د مخابرات وزارت د پوستي خدماتو پر خصوصي کمپنیو تاکید وکړ چې د خدماتو پر رسولو کې دی یوازې بهرنیو هیوادونو ته توجه نه کوي، بلکې خپل شبکې د هیواد په ولایتونو کې هم فعال کړي. کارپوهانوی د افغانستان د پوستي خدماتو اداره باید د پوستي خدماتو مسؤلیت باوري کړي سو ډېر مشتریان ورجذب شي.
آیا میدانید تاثیرات خشونت علیه زنان بر خانواده چی است؟
دا چې د ښځو سره د تاوتریخوالي اغېز په کورنۍ څه دی؟ د دې پوښتنې ځواب او په هکله یې مشورې د سیشن بشپه په 8 بجو د امریکا غږ آشنا راډیو د نجیبه نوشبه په خپرونه کې اوریدای شئ.
پاسخ به این سوال را سه‌شنبه 8 شب از برنامه نجیبه نوشابه رادیو آشنا صدای امریکا بشنوید.
دا تلیفون شمیری دی 001-202-619-3-3-4
0-790-010-070.
قدر منوریدون که تاسو دی امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه هر ورځ د ماخام له او د سهار تر او وروسته لدی چې د ماخام په بجو د ازادۍ راډیو خبرونه پای ته رسیږي. اوریدای شي البته د سهار تر او بجو پورې او د ازادۍ راډیو خبرونه بیا د سهار په او پیلېږي او د ماخام تر او بجو پورې دوام کوي. اوس هم نور موضوعات. د کندز ولایت قومي مشران، فرهنګیان او د مدني ټولنو استازي ګواښ کوي چې د ملي یووالي په حکومت کې د دوی ته نور او پراخوند ورکړل شي. دوی وایي چې حکومت د دوی له مشورې پرته د ولایت والی د امنیت قومندان او نور دولتي چارواکي نه استوي. په دې اړه په کندوز کې د ازادي رادیو خبريال اجمل آریاند د راپور برابر کړی.
په کندز ولایت کې د یوې سترې غونډې په ترڅ کې چې په هغې کې د دې ولایت د بېلابېلو سیمو او شپږو ولسوالیو په سلګونو اوسیدونکو قومي مشرانو، فرهنګیانو، دینی عالمانو، جهادي مشرانو، ځوانانو او د مدني ټولنو استازو ګډون کړی وو، دوی وویل چې د ملي یووالی حکومت باید د دوی له مشورې پرته د دې ولایت کلیدي پوستونو ته هر کس راونه لیږي. دغو مشرانو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تېرو دیارلسو کالو کې دې ولایت ته هر چارواکی چې مرکزی حکومت پرته د دوی له مشورې ورمعرفي کړی وو، هغوی پرته له جبډه کولو په دې ولایت کې د بیا رغونې په برخه کې او د امنیت په راوستو کې هیڅ کار نه دی کړی. د دغې غونډې مشر میرویس زاخلوال وویل چې په کندز کې ډېر تکړه تعلیم یافته ځوانان، پوهان او د کار وړ شخصیتونه موجود دي، اما دغو کادرونو ته په تېر حکومت کې هیڅ توجه نه ده شوې. څرنګه چې د نورو ولایتونو کادرونه په کندز ولایت کې د خدمت جوګه ګرځېدای شي، د کندز زده کړې کادرونه هم کولای شي چې په نورو ولایتونو کې د خدمت جوګه شي. دا نه ده چې موږ ظرفیتونه نه لرو، موږ ډېر ښه د کار وړ شخصیتونه لرو چې هغوی حتی کولای شي د وزارتونو چارې هم ډېر ښه پر مخ بوزي. همدارس قومي مشرانو ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملي یووالی حکومت د کار اهل کار ته وسپاري او د کار وړ صادقه خلک دې پر دندو وګماري، نه دا چې هر بې سواده د واسطو او پیسو په مقابل کې په لوړو پوستونو کې تعین کړي. د دوی په استازیتوب ارباب عبدالبصیر داسې وویل:
منګه د مرکزی حکومت نه غواړو چې کندز ولایت کې ډېر ښه کادرونه لرو، منګه کادرونه ته د ښه چوکیګانې ښه پوستو کې وګمرل سي. منګه داسې نه وایو چې تنه په کندز کې، یعنی نورو ولایتو ته کولای شي چې دوی مستر د خدمت سي، ډېر ښه کادرونه لرو. او همدغه راز منګه د مرکزی حکومت نه غواړو چې په راتلونکي کې منګه ولایت ته د کار وړ کسان راولېږي، لکه چې په دیارلس کاله مخکې داسې کسان رالېږلي وو چې منګه ولایت ته هیڅ خدمت په آینده کې دولت فرزان والی را لیږي یا لوړپوړي مقامات را لیږي، باید د موږ په مشوره باندې او د کار وړ کسان را ولیږي.
د دې غونډې ګډونوال وایي چې کندوز د شمال ختیځ ولایتونو زندۍ، باید چې نوی حکومت دې ولایت ته ډېره پاملرنه وکړي او د دوی عمده غوښتنې د ملي یووالي حکومت څخه په دې ولایت کې امنیت راوستل، د خلکو ترمنځ ملي یووالی رامنځته کول، د قانون حاکمیت پیاده کول او د حکومت پر پوستونو د کار وړ کسانو پر دندو ګمارل دي. اجمل آریان، ازادۍ رادیو، کندوز.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم په مکرې د کابل په ورځپاڼو کې د خبرو شویو مطالبو سرلیکونو ته د کابل نننیو ورځپاڼو مخکتنه رحمت الله افغان کړی ده.
د کابل چاپ ورځپاڼو په نننیو ګڼو کې د نورو مطالبو ترڅنګ له وسلوالو مخالفانو سره د حکومت د سولې د خبرو او د پنځو ولایتونو د چارواکو د لرې کېدو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویساور سپانه د افغان حکومت د ملګرو ملتونو تر سر لاندې د طالبانو سره د پردې تر شا د سولې خبرې پیل کړي، تر سر لیک لاندې یو مطلب خبر کړی دی. په مطلب کې راغلی د پاکستان اکسپریس ورځپاڼې ته یو حکومتي سرچینې له دې راز پرده پورته کړې چې ولسمشر غنی دا ځل له طالبانو سره د سولې پروسه او سیاسي بهیر کې د هغوی مشارکت د ملګرو ملتونو تر څار لاندې عملي کوي. ورځپاڼه زیاتوي چې که څه هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي نمایندګي دا مسله په رسمي توګه نه تاییدوي، خو د سولې عالي شورا بیا په دې برخه کې د ملګرو ملتونو نظارتي رول ګټور بولي. همدا ورځپاڼه بیا په خپل سرمقالې کې د پاکستاني رسنیو هغو خبرو ته اشاره کوي چې وایي پاکستان ته د ولسمشر غنی د سفر پر مهال د دغه هیواد د چارواکو او افغان ولسمشر ترمنځ پر یو لړ موضوعاتو موافقې شوې دي. په سرمقالې کې افغان حکومت ته سپارښتنه شوې ده چې که په کومو برخو کې موافقې شوې وي، نو حکومت یې باید له ولس سره جزئیات شریک کړي، کنه نو د مقالې د لیکونکي په باور د بهرنیو رسنیو له لوري د حقایقو خپرېدل به د ولس ترمنځ اندېښنې زیاتې کړي. محور آزاد ورځپاڼې بیا په خپل لومړي مخ کې د ولسمشر د ویان په حواله لیکلي دي چې ولسمشر غواړي د پنځو ولایتونو چارواکي له دندو ګوښه کړي. په مطلب کې راغلی ښاغلی سلارزی اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې ولسمشر غنی غواړي د کندوز، بادغیس، غزنی، ننګرهار او هلمند ولایتونو لوړپوړي چارواکي لري کړي. ورسپاڼه زیاتوي افغان ولسمشر په داسې حال کې دا پریکړه کړې چې د یادو پنځو ولایتونو زیات شمېر برخې کلونه کلونه د وسلوالو مخالفانو په تصرف کې دي. سرنوشت ورسپاڼې بیا په خپلې سرمقالې کې لندن ته د افغان چارواکو د سفر په اړه لیکي او پوښتنه کوي چې ولسمشر به دې غونډې ته له کومو لاسته راوړنو سره ورځي. ورسپاڼې په خپلې سرمقالې کې د کابینې په ټاکنه کې ځنډ، د واک د ویش مسله، نامنۍ او د کابل بانک په شان موضوعاتو ته اشاره کوي چې ولسمشر یې لندن ته تر تګ مخکې په اړه د اقداماتو خبرې کړې وې. خو د مقالې د لیکونکي په باور په دې ټولو برخو کې د نوي حکومت اقدامات د تمې او ژمنې خلاف و.
د ماسپښین دوه بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې د نورو راپورونو د اوریدو لپاره هم راسره اوسئ. خو سمدستي احمد شیبر ته غوښی چې تر دې دمه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله بنن په بروکسل کې د ناتو د غړیو هیوادو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکۍ اداروي چې په نږدې راتلونکي کې به د یو شمېر ولایتونو والیان او ښاروالان بدل شي. د دې ادارې ویاند عبدالتواب غورزنګ وایي دا بدلونونه تر ډېره په هغو ولایتونو کې راځي چې امنیتي وضعیت یې ښه نه دی. نیا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره د ولسمشر اشرف غنی لخوا اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د توشه کېدو هرکلی کوي. معلوماتو ته د لاسرسي قانون په شپږو فصلونو او دوه دېرش مادو کې وړمشپه د ولسمشر لخوا توشه شو. په دوبی کې د افغانستان او متحد عربي اماراتو د کرکټ لوبه روانه ده. د اماراتو ټیم 233 منډې کړې دي په 500 ورونو کې او اوس د افغانستان ټیم بیټنګ کوي. د لبنان امنیتي چارواکي وایي چې پوځ د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي یوه ښځه او یو زوی نیولې دي. د هانګ کانګ د ډیموکراسي پلوه اعتراض کوونکو د تحریک دریو مؤسسانو نن اعلان وکړ چې دوی ځانونه پولیسو ته سپاري او د اعتراض کوونکو څخه یې وغوښتل چې له اعتراضونو لاس په سر شي. او د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف په ترکمنستان کې د لمحال ویش سره سم به نظربایف نن د ترکمنستان له جمهور رئیس سره خبري وکړي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري.
محترم اردوونکو پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان جمهور ریاست وای افغان ولسمشر د آذربایجان ولسمشر سره په کتنې کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو پر زیاتوالي ټینګار وکړ. افغان ولسمشر اروپایي هیوادونو ته د سفر پر لاره پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د دې هیواد ولسمشر الهام علیوف سره وکتل. د یادونی وړ ده چې د لاجوارد ترانزیټي لارې د طرحې له مخې افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان او ګورجستان لاري له تور سمندرګي او وروسته بیا د ترکیه لاري د مدیتراني سمندرګي سره وصلېږي او کولای شي له اروپایي هیوادونو سره تجارتي اړیکې ټینګ کړي. په فاریاب ولایت کې شپږ زره بزګرو ته د غنمو اصلاح شوی تخمونه ورکول کیږي. دغه ولایت سرپرست والی ډاکټر محمد الله بتاش ازادي راډیو ته ویل چې د اصلاح شوی تخمونو په ورکولو سره به د بزګرو اقتصادي وضعیت ښه او د دې ولایت د غنمو په حاصلات کې به ډیر والی راشي. د نوموړي په خبره یاد اصلاح شوی تخمونه د افغانستان د کرنې وزارت لخوا د 1,000,000 افغانیو په ارزښت اخیستل شوی دی. د یادونې وړ ده چې فاریاب ولایت تر 3,000 هکتاره زیاته کرنیز ځمکه لري چې د غنمو د کښت لپاره مساعده شول شوې ده. دا هم د کابل په بازارونو کې د لومړنیو ارتزاقي موادو بیې د پاکستانی اوړو یو مونی بوجي 1,350 افغانۍ، یو درې منی بوجي ګوریږي 2,200 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجي بوره 1,350 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,150 افغانۍ، یو کیلو اوبلن غاز 1,450 افغانۍ، یو لیتر پېټرول 1,500 افغانۍ او یو لیتر ډیزل بیا 1,450 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ، یو 50 پوله، یو یورو 1 افغانۍ او 9 پوله، یو انګلیسي پوند 9 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 50 پوله، د اماراتو یو درهم 15 افغانۍ او 50 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ او 9 پوله او زر پاکستاني کلدار 1530 افغانۍ.
زمون غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو تاسو ته مو په نننۍ او همدارز د تیرو څو ورځو په خبرونو کې پر راپورونو کې اروپا ته د ولسمشر محمد اشرف غنی او د حکومت د اجرایه مشر عبدالله عبدالله د ګډ سفر په اړه معلومات ترکړل. په پام کې ده چې ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله به په بروکسل کې د ناټو له مشرانو سره تر کتنې وروسته لندن ته ولاړ شي او هلته به په یو نړیوال کانفرنس کې چې په پام کې ده له افغانستان سره د ډیرو د نړیوالو د ډیرو مرستو ژمنې پکې وشي. البته تمه ده چې دا ژمنې به وشي هلته د ګډون لپاره ځي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال حمید مومند د لندن له کانفرنس څخه د تیاریو په اړه د راپورونو د چمتو کولو لپاره لندن ته رسیدلی او همدا شېبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه له لندن څخه راسره دی. حمید مومند خبرونه ته راغلی د لندن د غونډې لپاره تیاری کوم ځای ته رسیدلی او د افغان ولسمشر د پروګرامونو او لیدنو کتنو لپاره پروګرام برابر شوی کنه دی شوی روسي معلومات څه دی په دې اړه؟
ډیره مننه تاکل صاحب تاسو او د ازادي راډیو ټول اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه په لندن کې د افغانستان په اړه د نړیوالې غونډې لپاره تیاری په زور او شور سره روان دي. البته نن تقریبا د افغانستان څخه د بیلابیلو ادارو چې په هغه کې مدني ټولنې خصوصي سکتور او د حکومت د بیلابیلو وزارتونو استازي لندن ته د رارسېدو په حال کې دي. د افغانستان په اړه د لندن اساسي غونډه به د پنجشنبې په ورځ پیلېږي چې د جمعې په ورځ به پای ته رسېږي. په هغه کې به افغان ولسمشر اشرف غني احمد زر او د تقریبا د افغانستان د اقتصادي پروګرامونو او د اقتصادي اصلاحاتو په اړه باندې رڼا اچوي. دغه غونډه د ټوکیو د کانفرنس په تعقیب جوړیږي چې پاتې چې مشمن شوی وي ممکن هغه بیا تکرار شي. خو تر کومه ځایه پورې چې موږ د برتانوي چارواکو سره خبرې کړې چې هغې هم په ګډه د دغه کانفرنس کوربتوب وکړي له افغان حکومت سره په ګډه، هغوی وویل چې په دې غونډه کې به د کومې نوې ژمنې غږ پورته نه شي بلکې پخوانۍ چې کومې ژمنې شوې دي د ټوکیو په کانفرنس کې به هغه به بیرته تازه شي. البته موږ چې د ځینو برطانوي چارواکو سره خبرې درلودلې هغه وویل چې که څه هم دا د ټوکیو د کانفرنس په تعقیب جوړیږي، یعنی هغه یوه اقتصادي غونډه وه خو د دې غونډې اساسي بڼه به تر ډېره سیاسي وي. هغه په دې معنی چې په افغانستان کې نوی حکومت نن سره راغلی دی او نړیواله ټولنه غواړي چې د لندن د کانفرنس له لارې د افغانستان د حکومت څخه خپل بشپړ ملاتړ اعلان کړي، هغوی ته د خپل ملاتړ ډاډ ورکړي او د هغوی پروګرامونه هم واوري او د هغوی د اصلاحاتو او د نورو پروګرامونو په رڼا کې خپل کارونه مخکې یوسي. بل تکل سره
مننه کوم مومن صاحب. کلن راته ووایي چې د لندن په کانفرنس کې ګډونوال د افغانستان د دولتي پلاوي نور غړي چې بروکسل ته نه دي تللي له ولسمشر سره لندن ته رسیدلي څوک؟
بله، موږ سره تقریبا په الوتکه کې یو ځای د ځینو وزارتونو استازي چې د موینانو په سطحه هم اشخاص پکې موجود و ډېره رسېدلي دي. د خصوصي سکتور د بېلابېلو پانګونې ادارو او همدارس د مدني ټولنو استازي موږ سره په دې سفر کې شامل وو چې دوی لندن ته راورسېدل او دوی به د لندن د غونډې نه مخکې یوه ورځ مخکې البته چې د پنجشنبې په ورځ پیلېږي دوی به درې بېلابېلې غونډې ولري چې په هغه کې به د بېلابېلو هېوادونو اروپایي هېوادونو او نورو مرسته کوونکو هېوادونو استازو سره دوی ګډې ناستې ولري او په دې برخه کې به دوی خپل پروګرامونه تشریح کوي. بله تکړه
ډېره زیاته مننه کوم مومن صاحب. قدر من اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ رادیو د دفتر مشر حمید مومند و چې د لندن د کانفرنس لپاره د تیاریو په اړه له لندن څخه راپور راکو. قدر منو، ځینې راپورونه د وخت د کموالي لپاره له خبرولو پات شول، د کابل زمونږ بخښنه ومني. د خبرونه دوهمه برخه کې یو چې د سپورت د لوبو میدانه د ازادۍ رادیو د سپورت اونیس پروګرام او ورپسې کور کلی اونیس پروگرام تاسو وړاندې کوو.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې
د لوبل میدانه سپورتي پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر من اوریدونکو، په دې پروگرام کې د استرالیا دی او ځوان لوبغاړي فلیپ هیوز د مړینې په اړه ځانګړی راپور لرو، خو له هغه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه. نزیب الله سکندر د افغانستان د تکواندو د ملي فدراسیون د رئیس په توګه وټاکل شو. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی آزادی راډیو ته وویل د تکواندو فدراسیون د ټولو غړیو په جنرال اسمبلی کې نجیب الله سکندر د 22 رایو په ګټلو سره وکړی شول خپل سیال وحید الله ته چې یوازې یوه رایه ګټلې وه ماته ورکړې او د څلورو کلونو لپاره د افغانستان د تکواندو د رئیس په توګه وټاکل شي. اخوا ښاغلی ترکی وایي چې په دغو انتخاباتو کې غلام رباني رباني د یاد فدراسیون د جنرال ډایرکټر په توګه باندې انتخاب شو. دا ویل چې دغه انتخابات د بدني روزنې ریاست لخوا شوی چې د اولمپیک ملي کمیټې استازو هم پکې برخه اخیستې وه. لبلې خوا د اولمپیک د ملي کمیټې ځینې چارواکي چې د تکواندو فدراسیون پخوانی چارواکي هم دي دغه انتخابات غیر قانوني بولي او وایي چې هیڅ بل اداره د تکواندو فدراسیون د انتخاباتو د ترسره کولو حق نه لري. د تکواندو فدراسیون پخوانی سکرتر جنرال میرویس بهاوی ازادي راډیو ته وویل چې د تکواندو فدراسیون انتخابات غیر قانوني دي او باید چې د تکواندو فدراسیون انتخابات د اولمپیک د ملي کمیټې لخوا د نړیوالو اساساتو په پام کې نیولو سره ترسره شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د اماراتو په ملي لوبډله باندې دوه لوبي بایللې خو تمه ده چې دوه نورې لوبي هم په دغه ټورنمنټ کې وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل که څه هم افغان ټیم د جمعې او یک شنبه په ورځو باندې په اماراتو باندې دوه ورځې نړیوالې لوبې وبایللې خو تمه ده د سه شنبه په ورځ خپل درېمه نړیوالې ورځې لوبه د اماراتو په وړاندې ترسره کړي. د افغانستان بل څلورمه لوبه به د دسمبر په څلورمه یعنی د چهارشنبه په ورځ ترسره کړي. د دوه دواړو چیمونو د دغو سیالیو هدف د نړیوال جام لپاره د دواړو چیمونو چمتووالی ښودل شوی. د افغانستان د هندبال لوبغاړي د جنوبي آسیا د هیوادونو ترمنځ د لوبو لپاره پاکستان ته لاړل. د افغانستان د هندبال فدراسیون رئیس محمد یوسف نیازی ازادي راډیو ته وویل په دغو لوبو کې د افغانستان په استازیتوب 1.5 لوبغاړو له خپلو روزونکو او استازو سره برخه اخیستې ده. د ښاغلي نیازی په خبره دغه لوبې به اته ورځې دوام وکړي چې له افغانستان نه دوه نجونو او هلکانو ټیمونو پکې برخه اخیستې ده. ښاغلی نیازی وایي افغانستان د دغو سیالیو له تیر دورې نه د نقرې مډال خپل کړی و. د لوبو مهم خبرونه موارد را بشود خپل پروګرام ته. لکه څنګه مو چې د پروګرام په پیل کې وویل د دازل د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام د فلیپ هیوز د مړینې په خاطر ځانګړی شوی دی. البته په دې اړه باندې به یو ځانګړی راپور واورو.
As you know, Philip was hit in the neck by a cricket ball at the SCG on Tuesday.
لکه څنګه چې پوهیږئ فلیپ تیر سهشنبه د سیدنی په ګراوند کې په غاړه د کرکټ په یو بالو لګیت. په هماغه شیبه ودرید خو بیا په ځمکه ولوید. د استرالیا د ټیم ډاکټر پیټر براکنر چې د فیل هیز په اړه ویل د استرالیا د ټیسټ او یو ورځنی لوبو پیلوونکي بیټسمن فلیپ جایل هوز د 25 کلونو په عمر تیره پنجشنبه د سیدنی په وینسنت روغتون کې ساور کړه. د تیره سهشنبه د جنوبي استرالیا د ټیم لپاره د لوبي پر مهال د نیو ساوت والز د تیز بالر شان اباټ په بال ولګید او سمدستي په ځمکه ولوید. د استرالیا د ټیم ډاکټر پیټر براکنر د هیوز د مړینې دلایل دا وړاندې کوي.
As you know, Philip was hit in the neck by a cricket ball.
لکه څنګه چې پوهیږئ فلیپ تیر سهشنبه د سیدنی په ګراوند کې په غاړه د کرکټ په یو بال ولګید. په هماغه شیبه ودرید خو بیا په ځمکه ولوید. فلیپ په غاړه لګیدلې و چې له عملی مغزو ته د وینې رسوونکې شریان ضربه لیدلې وه. همدا ضربه د دې لامل شو چې شریانې کار ونه کړي او د ډېرې ضربې له امله وچوي. فلیپ هیوز د مرګ له لاسه د خپلې شپږویشت کلنې زوکړې جشن ونه شو لمانځلی. دی د نومبر په دیرشمه پوره شپږویشت کلن کېده. د هیوز مړینې د استرالیا او د ټولو هیوادونو د کرکټ لوبغاړي او ځوانان خوشي نه کړل. د استرالیا د ټیم کپتان مایکل کلارک چې ډېر کله له فلیپ هیوز سره لوبه کړې وه وویل چې نړۍ د خپلو ښو زامنو له ډلې یو لاسه
ورکړ.
موږ سخت خپه یو. هغه په خپل کورني کرکټ کې لوبېده. هیوز له خپلو ملګرو سره د کرکټ لوبې کولو تر ټولو خوشاله وخت تیراوه. کله به یې چې ویل له نورو هلکانو سره لوبه د خپل هیواد لپاره کوو دا به ټولو ته یادېږي. موږ به تل خندانه څیره او روښانه سترګې یادوو او ورپسې خفه به یو. نړۍ نن یو له ښو زامنو له لاسه ورکړ او زموږ ټولو اوښکې وبهولې. فلیپ هیوز په 2009 میلادي کال کې د فبروري په شپږویشتمه د استرالیا لپاره لومړی ټیسټ لوبه وکړه.
د 2013 کال د جنوري په 11مې د ورځې نړیوال لوبو پیل وکړ. د پښپګ ډیر شوټیست لوبو کې څه باندې یو نیم زر منډې کړې وي، درې سلیزي او 55 جوړې کړې وي. په ورځې لوبو کې هم 25 سیالۍ استرالیا ته کړې وي چې 86 منډې جوړې کړې وي او 2 سلیزي او 45 په کارنامه کې شامل وي. هیوز ډیر وخت لومړی درجه لوبې او داخلي لوبې کړې. په مقدماتي لوبو کې 9023 منډې جوړې کړې چې 86 سلیزي او 45 د قدر وړ دي. اخو د استرالیا د ټیم په خواني تیز بالر بریټلی په دې ځواني کې د هیوز مړینه د استرالیا لپاره ضایع وبلله او وی ویل چې هیوز ډیر روښانه راتلونکي په مخ درلوده. کله چې ورته حیرانونکي غمجنې پیښې کیږي نو د فیل په اړه به فکر کوو. 25 کلنو ډیر راتلونکي مخ ته درلوده، تلې خلو به کوله. د همدې لپاره ټول لوبغاړي پرې غمجن او خواشینی دي. بلې خواته بل کس چې ډیر به غمجن او حیران وي هغه شانه بار دی چې په بال باندې هیوز وشتلی دی. فلیپ هیوز د نیو ساوث ویلز په ماکویل سیمه کې اوسېده. مورې ورجینا او پلارې ګریک نومېده. د استرالیا د ټیم کپتان مایکل کلارک وایي د استرالیا د کرکټ له ادارې وغوښتل د هیوز د کورنۍ او د هغه د مړینې د درناوي په خاطر دي د هغه کمیس د تل لپاره د استرالیا کرکټ نه تقاعد کړي. ما د هیوز له کورنۍ سره وعده کړې وه چې د هغه د یاد د درنښت لپاره به څه چې زموږ په توان کې وي ونه سپمو. د استرالیا د کرکټ ادارې نه مې وغوښتل چې د فلیپ هیوز د یو ورځنیو نړیوالو لوبو کمیس 46 شمېره لري تقاوت کړي. هغوی دا خبره ومنله او دا کار مونږ ته ډیر ارزښت لري. د زده کړې لپاره د هیوز عادت به مونږ ټول د ژوند تر پایه یاد ساتو. زه غواړم ټولو ته کور ودانۍ ووایم چې د هیوز د مړینې او دې غمجنو ورځو کې له مونږ سره مل پاتې شول. د هیوز په مړینې باندې د نړۍ ټول لوبغاړو سخته خواشینی وښوده. د هغه د مړینې د درناوي لپاره په دې ورځ اکثر نړیوالې لوبې بلې ورځې ته وځنډېدې. د افغانستان کرکټ بورډ هم د هیوز مړینه د کرکټ د نړۍ او استرالیا لپاره ستره ضایعه وبلله. دغه بورډ مرستیال عزیز الله فضلی په دې اړه داسې وویل:
واقعاً چې زموږ دپاره هم دا یو زړه خوښوونکی د خفګان وړ خبرو. کله چې ما دا خبر واورېدې درې ورځې دا لوبغاړی چې د استرالیا په کرکټ په ملي لوبډله کې واقعاً چې ډېر یو ښه ځای درلودې، خصوصا د بیټینګ په شعبه کې د استرالیا کرکټ بورډ په دې باندې ډېر حساب کاوه. بله خبره دا وه چې د ځوان خو په هر حال زه د افغانستان د کرکټ بورډ په نمایندګۍ بیا هم د استرالیا کرکټ بورډ ته تسلي وایم، د فامیل ته. دا د سپورټ نړۍ ده او سپورټ کې دا فرق نه کوي چې څوک کم ځای دی، څوک دی، څوک نه دی.
خغلی فضلی وویل دی یو لوبغاړی ټپي کېدل او یا مړینه ټول ټیم ته ډېره سخته تمامېږي. د ویل کله چې افغان لوبغاړی حمید حسن په یو لوبه کې د انګلستان په وړاندې جوبل شو او له هغې وروسته د څه مودې لپاره له لوبو پاتې شو، نه یوازې کرکټ بورډ بلکې ټولو افغانانو د هغه کمی احساسو. ښاغلی فضلی وایي د دې لپاره چې د کرکټ په برخه کې اسانتیاوې راشي، ښه ده چې ځینو شیانو ته د کرکټ نړیواله شورا پام وکړي.
باید د کرکټ د میدانونو معیاري میدانونو کې یو خو کله چې په بونډري باندې دا بورډونه لګول کېږي د سپونسرو دپاره، دا باید د اوسپنیز دغه څه مواد څه کار وانخیستل شي. ځکه د حمید حسن هم دغه چې پر یو اوسپن باندې لګېدلې وه او دوه مغه سیفتي یا کوم د ځان دفاره چې د بونسر یا دغه بال نه ځان ساتي هغه نور د دې ښه نشي جوړېدلای. خو بیا هم که چېرته جوړېږي په مجموع کې موږ وګورو 24 کرکټ قوانین دي، په دې کې څه تغییر او تبدیل نه راځي. اما پلیټ کنډیشن چې ورته وایي په هغه کې څه تغییرات راځي. نو خدای دې وکړي چې د وخت په تېرېدو سره د کرکټ نړیواله شورا و دې ته هم توجه وکړي.
د کرکټ په تاریخ کې نږدې 100 لوبغاړي د لوبو پر مهال ټپیان شوي چې لډلې شاوخوا 100 تنو پر وختونو کې ساور کړي. هیوز لمړی نه دوه ورځې وروسته د اسرایلو په اشداد کې د لوبي پر مهال یو امپایر د بال په لګېدو سره مړ شو. دغه امپایر او هیوز لمړی نه وروسته د کرکټ نړیوالو مبصرینو د کرکټ د خوندیتوب په برخه کې اندېښنې څرګندې کړې. خو تر اوسه پورې د لوبو پر مهال د لوبغاړو د ژوند د لا خوندي کولو په برخه کې د کرکټ نړیوالې شورا کومه پریکړه نه ده کړې.
آزادی رادیو لاونه ترو وورزی پونه کی
کور کلی جوړون کی فرشتہ مرسل
قدر من دوستانو سلامونه می و منی اتاسو ده خاری ترانسپورت پاکل چوائی او وای کله داس شوی چې د شپې تر نا وخته د ملي بس په تمه د سړک په غاړه پاتې شي.
په ټول شیانو کې اداري فساد او د نور مسایل شته دي. 15 بجو کې موټر نه پیدا کیږي.
مسئول کسان په دې اړه څه وایي؟ د دې ستونزې حل لپاره توان نه وتلی کې او څه کولی شي؟
بعض امکانات نه لري. ملي بس اوس هم په ضرر کې فعالیت کوي.
نن له دې موضوع سره تمثيلي ډرام چمتو شوې له ازادي رادیو سره وسی. درنو دوستانو، خای تاسو هم دلیدلی وی چې ټوله ورځ په تیر بیا د مازیګر لخوا د ښار پار تمځای کې ګڼ شمېر خلک د ملي بس یا نور موټرو انتظار باسي. یو موټر وروسته له ډېرې ځنډ راشي، په هغه هم داسې حال شي چې خلک له دروازې خوڅه چیان له کړکیو هم موټر ته ورپورته کیږي. د ترانسپورت ریاست مسؤل کسان وایي چې یوازې د کابل ښار 2000 ملي بسونو ته ضرورت لري، حال دا چې دوی 113 فعال موټر لري. د دوی په وینا په تیرو 14 کلونو کې 910 ملی بس د هند، پاکستان، ایران او جاپان لخوا د مرستې په ډول افغانستان ته ورکړل شول، چې ځینې یې د مسلکي موټر چلوونکو د نشتون او ځینې نور یې د تخنیکي خرابې له وجې غیر فعال دي. موږ تیر کال هم د ملي بس له وجې ولاړې ستونزې څېړلې وې. هغه وخت مسؤولو کسانو ژمنه وکړه چې په لنډ وخت کې به ملي بس ډیر شي، خو دا کار ونه شو. د عامو خلکو ستونزې د ښاري ترانسپورت د کمښت له امله نورې هم زیاتې شوې. نو ځکه موږ غوښتل چې د ملي بس مسله یو ځل بیا د ترانسپورت ریاست ته وریاده کړو.
په دې لین کې بيخي لینی موټر شته نه ټیکسي ته به مثلا پل چرخه نه تر دې شپې ته ویار پیدا نه وړي ته دې خو چې زه هم چنه دا کچر ته لینی موټر وې لس یا 15 روپیه پکړې و.
نو د حکومت لخوا تنخواه لرو، نمی لباس لرو، سار سراوزو بیگا جونو بس یو خوا د پامیل دی نه پکې مشکل ده. 200 روپۍ د ورځې موټرو کراش کلار چې خپل مشکل ته ځان ورسو او بیګای کور ته ځان رسو. ملي بس کلینه لرو، دا شخصي سراوزو شخصي موټر دی. غنو پیسې حکومت درک پیدا کیږي چې مریضم پیدا سیم 200-300 کښتي ونیسه.
پل چرخینه ستور 10 کیلومتر مزل نه د 50 روپۍ یا 70 روپۍ کرایه غواړي. ملي بس بل 10 روپۍ غوښتل. نو یو سړی کریاست پورې یا تریوجیا پورې خار تر اتګو واړي نو غو طرف ته آمد په 100 روپۍ تنه یوازې د ټیکسي کرایه کیږي. ملي بسونه شخصي خلک خپل ګټه لپاره استعمالوي. اول خو ورک دي، بیا که په کم لین کې چیرته چلیږي کدي غکرا دولت لخوا نه 15 مقرر شوی هغه سړی هم 10 اخلي. سره نو کلام دغه موټر کرایه هم نسو پرې کوله.
نه ټول شاوخوا د ملي بس په دروازه و اخر ترتون مال خو ستاسو د ملي بس دغه مرخو کې کې د عقل د سیاسري ورپورت وای خیر د سیاسري ته بل موټر رسي. 15 روپۍ خو دغه غټ موټر یې اخلي، هغه نه یې دا یخته او د سړی اواته دغه لایقته موټر نه لري.
ستونزه د موټر ستا داسې وخت راغلی ده سې زه 2 بجې 8 بجې تر 9 بجو موټر ته ناست یو. په دې ماش د مونږه ګزاره نه کېږي. ټیکسي ونیسو، ټیکسي کې خو بیا تګ راتګ سړی کوي، خو ټیکسي خو پیسې غواړي. نارینه ښځې ماشومان ټول ولاړ دي.
وردګو اوسیدونکو احسان الله غفورزای وای چې د ښار پلانونو کې یو خو ملي بس هیڅ نوی کوي هم خلک د مجبوریت له وجې دومره ډیر ورپورته کیږي چې بیا ملي بس هم د وړلو توان نه لري.
خلک خو اوس په چوکۍ نه کینی په موټر کې ویلاړم بی چې موټر چوکۍ ډاکې شوی باید موټر حرکت وکړي. اوس دلته چې تو موټر خو پادم کښاله خلک نشي حرکت نکوي څنګه چې هغه پیسې دې ته پوره کوي نه. د تیلو مصرف د موټر اوارز ډرایور کرا وزارت ترانسپورت په دوکې باید ډېر جدي ونده واخلي چې وزارت ترانسپورت کوشش وکړي چې د خلکو مشکل حل شي. په دوک ناچیز موش خلک نشي کړی چې دیون زاینه بل نقاط ته خپل ځان انتقال کړي. په دوه خاطر وزارت ترانسپورت نه د خواهش دی چې دې باید ریاست تصدی ملي بس دې هماهنګ شي او خپل مشکل د ملي بس په ارتباط حل کړي.
د افغانستان اکثر خلک بي وزل دي، دوی هر ورځ نشکوي چې ټکسي یا نور شخصي موټرو کې تګ راتګ وکړي. د تڼیکوټ اوسیدونکو ډګروال محمد مالک وایي چې پخوا د تڼیکوټ پلان 2 ملي بس وو، اوس یو هم نشته، ډېر کسان پیاده روان وي.
پلان کو او زیات پیسې اخلي، ملي بس خو بیا هم لږ سهولت وي، 15 روپۍ یا 3 روپۍ بیا اخیستي. اوس دغه د یار سړي پتوان کې نه ده پوره، ډېر خلک کېږي چې پیاده هم روان وي. کور ونه لري، اټول پخره کې اوسېږي، پخره کې ځان دپاره یوه ګنجړه پیدا کړې ده، ژوند کې کوي، نو نور اقتصادي ستونزې هم لري. نو دغه ټولې ستونزې دي چې موږ دلته ژوند کوو او د ملي بس نه محروم یو. ترانسپورت ولاړ دی، څوک د دې غم نه خوري چې دغه ملي بس چې اوس که تاسو د ملي بس ریاست ته ورشئ، په سلهاو موټر به هلته ووینئ چې ولاړ دي. یوې عادي پرزې دپاره څوک نه غواړي چې هغه ترمیم کړي. اوس په ټولو سو کې د ښار که موږ یې وینو، یا به ټنیس وي، یا به پلنکوچ وي، او یا به کسټر وي. اوس دغه موټر چې نن چلیږي دا ټول شخصي دي، ملي بسونه دولتي دي، او د دغې د زیاتوالي سره د دولت عاید هم زیاتېږي او د خلکو مشکل هم حل کېږي. نو موږ یوه ارزو دغه ده، کچېرې کې د سهار او ماښام په وخت کې د ترانسپورت لخوا یو منظم پلان ترتیب شي او موټر زیات شي یا ملي بس زیات شي، تر څو د خلکو ستونزو ته ځواب ویلوي. که تاسو په هر ازګاه کې وګورئ د مخام لخوا، یعنی په سلګونو خلک به ووینئ چې د موټر په تمه وي، ولاړ وي، حتی چې هر نوه موټر ورته پیدا کیږي دوی سپما نه پکوي. او که دغه وخت کې پلان ترتیب شوی وي، جوړ شي، موټر زیات شي، د خلکو مشکل به حل وي. که دغه وخت کې ملي بس ته آمده وي، نو د دولت په عایدونو به هم زیات تاثیر وکړي.
ځینې خصوصي شرکتونه هم شته چې د ګوتو په شمار لینونو کې موټر چلوي، د هغو له کار نه هم خلک خوښ نه دي. د قلعه موسی اوسیدونکی عبدالوکیل وایي چې دا موټر ډیر وخت په لاره تیروي.
دا نوې چې راغلی د لیسه په نامه ده، عربي ده، کوم عربي شرکت ده. بعضې لینو کې کارت نه وکړه، او بل کوټې څنګه کې نور لینو کې نشته، هېڅ چاته کټې نه ده کړې. ټول خلک په ماتو نه سو، هم شل روپۍ هم هغه شخصي کور لګانې چې چلیږي، د خلکو سبۍ له کوره راځي خپل دفتر ته یا دکان ته راځي. هغه هم 15 نفره دیږي، یا له دې خوا مازدیګر جګېږي. دا خلک ماښام چې ګوري لکه چې په منډه جګېږي، سیاسره خو بیخي بېچاره پاتې کېږي. دوی باید چې کار کوي ماښام او سبۍ وخته، دا خلک مامورین راځي دغه وخت کې کار دی وکړي. وخت ضایع کېږي، ګټه چاته نه رسه، او هېڅ ګټه هم نه کوي خلکو ته. 45 دقیقې تر ادمان لاره کې دا سارېږي، او مزل خلا پرېږده. 45 دقیقې دا لاره کې سارېږي.
ولې څه کوي؟
درېږي، وایي تورېږي چې ډاکسي که مامورې ماموریت ته رسېدل نهشي، دلته غیر حاضر ده. که یو مریض شفاخانې ته رسېږي، یو خو دا لاره بندېږي. شخصي ترانسپورت ده، په خپله خوښه ده، خوښه چې سهار وځي، مازدیګر وځي، که ماښام. که چا سره قرارداد لري، هغه قرارداد علیده ده. نو هغه خو یو ډېر اوږد ده. دونه وګ مونږ ته په دې سړکو کې په درد نه خوري. دا د افغانستان په سړکو کې دونه وګ موټر مونږ ته په درد نه خوري. چې وړکی جام په می د مجورې چې ډېر سلو تیر شي، چې نور وارزونه کوي، کمانۍ نه لري، هغه ټول جمپینونه ده. دغه موټر باید کمانۍ ولري، دې کې خلک هم دونه نه ځي چې مجبور نی ولکه لاړم شي، چې 1200 دربار نه شي. دا وخت ضایع کوي، هغه نه ضایع کوي.
د ترانسپورت د ریاست مرستیال انجینیر حمید ګل وایي کوم ملي بس چې فعال دي، د دوی د ریاست لخوا څارل کېږي چې خپل کار سم او په وخت وکړي. هغه د خلکو د خبرې چې وایي ملي بس نشته، که کوم یو وي هم داسې کار نه کوي چې د عامو خلکو ستونزې حل کړي، نه مني.
بعض امکانات نه لري. ملي بس اوس هم په ضرر کې فعالیت کوي. وزارت مالیه مخکې موضوع سبسایدي قبول کړ، ولیکن منظور نه شو، بیا هم پاتې شو. په اساس یو پروګرام، یو سیستم فعالیت کوي. هر لاین کې، سر لاین، اخر لاین کې مدیریت د پروګرام ده، پرسونل پروګرام ده، پرسونل تفتیش ده، وخت نه وخت کنټرول کیږي. سبایل 15 تر شپږو ماخام پورې پروګرام لري، رسمن کار کوي، فعالیت کوي. د دوی مامورین د استیشن، مدیر د تفتیش خپل موږ مسولیت لرو چې انتقال د راکبونه او د خلک مشکلاتونه رفع وکړو. خو موږ دا کار کړی دی، دا بالکل اوسم کوو، په دې کې حاضر یو. په همدې وسایط نه موږ استفاده کوو. دا خو اړتیا نه ده، ولیکن احساس موږ هم دا موږ کوشش کوو چې دا ډیر شي.
تیر کال موږ ته د ترانسپورت وزارت مسؤولو کسانو ویلي وو چې ډېر ملي بس د یوې وړې پرزې د خرابېدلو له وجې ولاړ دي، ځکه نه پرزې شته او نه هم مسلکي کسان چې هغه جوړ کړي. له حمید ګل نه مو پوښتلي چې څه کال څنګه هغه ستونزې لا هم شته.
500 موټر شپته موټر فعال وو، اوس تقریبا 110 موټر فعال شوی دی. دا ټول موټرونه ترمیم اساسي شوی دی. اوس ملي بس کې موږ هغه انترفیرنس لرو، اوس ذخیره تیل لرو دلته، اوس موږ ټایر اخلو دوی ته، تول خانه کې پرزای شته، ټول موټر مو ترمیم اساسي کړی. هم امکانات شته او غواړو چې دا ډیر سي، دا موږ ته په تلاش ده.
درنو دوستانو اوس تمثيلي فوټاورو په تمثيلي ټوټه کې دغه کسانو په اړه خبري شوي چې د رستورانت نظافت ته له پام کولو پرته هلته ډوډۍ خوري او بیا ناروغه وي. خزر بد بد کی جز به یوری بیرون وزم
ولی بیا چتر سوی دی
خو بیا خار دتلو بیا به د سرک په سرغه پیرکی خوړلی د غیال دی
د سرک د سر پیرکی می نه دی خوړلی په هوټل کې می و خوړه
بیا ولاره هوټل ته بل وادي د پیاد نه چې یخ کباب را وړی ورته ترکاری خوړه د خوراک کړو چې وی خور
ټول خود غس نه دی خوري هغه تیر میاست پیاد نه دی چې لاړو بازار ته و هوټل کې ډوډۍ خوړه څنګه خوندور ډوډۍ او پاک ستره و مال دابم د غس وی خو ورکه کڅ
ډېره دغه سدي
خو هوټلونه خو هغه د ښه ډوډۍ ورکوي ښه پاک سوتره ډوډۍ سلاتې سالنګې ټول شیانې پاک دي خو تا ته خو نه دی معلوم کنه چې دغه هوټل پاک دی دغه هوټل چټل دی ته خو بسترګې پټ کې ورننوځي چې راوړی خوراک کباب
پس نور دغسې ناروغه کړی دي
وخورې دغلته د خدای مسافر دغه ښار ته راځي د دې خو زه کور دی کور ته راغله هغه خوارم که مریضان چې چیرته بوزي همدغه هوټلیان دي که لږ خپل نظافت ته پام وکړي قاب ته پام وکړي پخلنځي ته پام وکړي خو هر سره به ورځي ډوډۍ بخوري پکې کنه
او مراجعین به ډېر څه پیسې به وګټي
اوس دغه دی که دې دغه کیسه هر چاته وکړه هغه نور خار کې ډوډۍ نه خوري
بیا چې د هوټل نه مورته واخلې او بېخي نه ورځي
په خبرو خبرو ما در را باندې هېر کړه
دا خو ښه شو مفته درملنه دی وشو دادی
زه خیر دی زه به ولاړه سه زموږ په کوټ کې لکه سپیر کې سه د بادیانم سه ښه سم خواپاکې سوتره پرې ولې مې دي بیا مې نو وچ کړي دي کوټلي مې دي هغه به درته راوړم هغه وخوره چې بیا په ښار کې ډوډۍ ونه خورې که تلی هم ښه یو پاک هوټل ته ځه.